شوی تاسو ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو خبرونه د ماخم تر و بجو دوام کوي روان خبرونه ته چې تر دریو بجو ده ز نوریاس نوریمو هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان په بیلابیل موضوعاتو راپورونه لرو او چې د افغانستان د عالمانو شورا نن په یوه غونډه کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه بحث وکړ او یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو او خلکو غوښتل چې په دې بهیر کې فعاله برخه واخلي له پاکستان هم راپور لرو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای چې د بیت الله مسعود دی وجل کېدو په اړه ثبوتونه لري د خبرونه دوهمه برخه هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې مخکې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلو
د افغانستان دولتي چارواکو د بیت الله محسود د وجل کېدو په خبر خوخي خودلې د افغانستان د عالمانو شورا له خلکو او د دولت له وسلواله مخالفینو نه غوښتي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي د هرات ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې مخدره مواد او وسلې نیولې او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې لویدیځو هیوادونو په ایران کې د ډله ییزو محاکمو په وړاندې سخت خبرګون ښودلی خبرونه واوري افغان دولت د پاکستانی طالبانو د مشر بیت الله محسود د وجل کېدو په اړه په خبرو شو راپورونو خوخي سرګنده کړی ده د جمهوریت ریاست یو ویان سیامک هیروی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بیت الله محسود د وجل کېدو خبر د تروریزم پر ضد د مبارزې ځواکونو لپاره یو ښه خبر دی او د وسلوالو طالبانو په روحیه باندې به منفي اغیزه وکړي خاغلی سیامک د غرض وویل چې د پاکستان ځینی برخه د طالب جوړولو ماشينونه دي او سرګنده کړه چې ډیر ژر به کوم بلکاس د بیت الله محسود ځای ونیسي په ورستۍ درې ورځو کې داسې راپورونه خبر شول چې ګوندی د پاکستانی طالبانو مشر بیت الله محسود د بی پیلوټه امریکایي الوتکو په حمله کې وژل شوی دی د افغانستان د عالمانو شورا نن د دې هیواد له ټولو خلکو نه وغوښتل چې په انتخاباتو کې په پراخه سطحه برخه واخلي د دې شورا رئیس مولوي فضل الهادي شینواری په کابل کې وویل چې د دولت وسلوال مخالفین هم باید د وینې تویولو پر ځای په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل زعیم انتخاب کړي مولوي شینواری د غرض غوښتنه وکړه چې باید دولت له وسلوال مخالفینو سره د خبراتورو لړۍ پیل کړي او هغوی د توحد سوي چې له مخالفت څخه لاس واخلي طالبانو له مخکې نه د اعلامیې په خبرولو سره انتخابات تحریم کړي او ویلې دي چې درای ورکولو مرکزونو ته ټوري غزیدل لارې باندې انتخاباتو په ورځ وټړي د هرات ولایت امنیتي مسولین وایي چې نږدې 1.5 کیلوګرام مخدره مواد یې نیولې دي د هرات ولایت د سلرم سرحدي زون قومندان ملهم خان وویل چې دا مخدره مواد په ګولران او اسلام قلعه ولسوالۍ کې په دوو پوځي عملیاتو کې نیول شوې دي په خبر کې ویل شوې چې د دې عملیاتو په ترڅ کې 100 میله وسله هم امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي خو د وسلوالو او خود وسلو او مخدره مواد سره ارتباط څوک ندی نیول شوې د جبل سراج د برېښنا د تولید د فابریکې د بیا جوړولو کار نن په رسمي توګه پیل شو د جبل سراج ولسوال شیرینا قانادی موبایل چې د دې فابریکې په جوړولو به په بګرام کې د ولایتي بیا رغونې د ټیم لخوا 3 میلیونه امریکایي ډالر ولګول شي او کار به په یو کال کې بشپړ شي په یو بل خبر کې لکندهار خار څخه ویل شوی چې نن د 15 کیلومتر سړک د جوړولو کار پیل شو د کندهار والی توریالی ویسا سرګند کړي چې دا سړک به د کاناډا د حکومت د 6.5 لک امریکایي ډالرو په مالی لګښت په څلورو شتوکی ورغول شي او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخ نن په کابل کې افغانۍ د جنوب بهرنۍ واسارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ نوي پوره یو اروپایي یورو 9 افغانۍ شل پوره یو استرلینګ پاوند 1 افغانۍ یو سعودي ریال 2 افغانۍ نوي پوره زر ایرانی تومان 8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1559 افغانۍ د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له سلطان محمد سرور څخه واوري
د امریکا بهرنی چارو وزیر وایي امریکا به د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې هر کاندید چې بریالی شي ورسره همکاري وکړي هیلری کلینتن وایي امریکا د افغانستان له حکومته د بهتري حکومتداري تمه لري او ښه حکومتداري د امریکا په نظر د وسلوالو مخالفینو ضد مبارزې لپاره ډیره مهمه ده هیلری کلینتون زیاتوی چې امریکا کوشش کوي چې په افغانستان کې آزاد او عادلانه انتخابات وشي او په دې حق لبا څرګندوي چې لراتلونکي حکومت څه تمه ده د امریکا بهرنی چارو وزیر دا خبرې له سی این این تلویزیون سره د خپلې پرونی مرکه په ترڅ کې کړي چې ټاکل شوی دغه مرکه به نن خبره شي پاکستانی چارواکی وایي د وزیرستان په نښتو کې لږ تر لږه 11 کسه چې اکثریت طالبان دي مړه شوي. دوی وایي چې دغه نښتې په بنو او خوازی کې شوي دي. پاکستانی مقامات زیاتوي چې په وژل شویو کسانو کې لږ تر لږه شپږ طالبان او د سولې د یوې کمیټې د مشر په شمول دوه قومي مشران شامل دي چې پرون په خوازی کې د یوې نښتې په ترڅ کې وژل شوي. په یوې بلې جلا پیښې کې دوه بزګران او یو پولیس نن په بنو کې د پولیسو یو کاروان ته د طالبانو په کمین کې وژل شوي. برطانیې، فرانسې او اروپایي اتحادیې په تهران کې د ډله ییزو محاکمو په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی. د برطانیې او فرانسې د سفارتونو محلي کارکوونکي او یوه فرانسوي ښوونکی په هغو کسانو کې دي چې د تهران انقلابي محاکمې ته اوبکوي چې د تهران انقلابي محکمې ته وړاندې شوي. د برطانیې بهرنیو چارو وزیر دیوید ملیباند دغه محاکمه یو پاراوونکی عمل وباله. پاریس هم له ایران غوښتي چې د دغه هیواد تبعه او په تهران کې د فرانسې د سفارت ایرانی کارکوونکي دې سمدستي خوشي کړي. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د دغه اتحادیې د هر غړي هیواد خلاف د ایرانی چارواکو عمل د ټولې اروپایي ټولنې خلاف ګام دی. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي چین اوس د امریکا د اقتصادي سیستم د بیا رغیدنې په اړه یو څه مطمئن شوی. هیلری کلینتون وایي د امریکایي او چینایي چارواکو د وروستیو خبرو په نتیجه کې چینایان د امریکا له اقتصاده ډاډه شوي دي. هغې وویل چې د امریکا اقتصاد د رغیدو په حال کې دی او جمهور رئیس باراک اوباما ژمنه کړې چې اقتصادي نیمګړتیاوې پوره کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر دا خبرې له سی این این تلویزیون سره په یوې مرکې کې کړي چې ټاکل شوې نن به خپره شي. د امریکا او چین لوړ رتبه اقتصادي او ډیپلوماټیکو چارواکو تیره میاشت په واشنگټن کې دوه ورځې سره خبرې وکړې. داود دې مهال مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورې وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب درته راغونډ کړي دي. د افغانستان د علمانو شورا یو ځل بیا له ټولو خلکو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په کابل کې د انتخاباتو په اړه جوړه شوې غونډه کې د علمانو شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره له وسلوالو مخالفینو سره د تفاهم د هڅو د دوام غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالات او بریتانیا په افغانستان کې د کوکنارو د کرد له منځه وړلو هڅې ګړندۍ کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې مسلکي زده کړو ښوونځیو او انسټیټیوټونه پراخوي. ویل کېږي په کندهار کې د جګړو له امله 115 ښوونځي تړل شوي دي.
ښوونځی چې د دښمن لخوا مسدود شوي دي یا د ناامنۍ په سبب مسدود شوي دي یا دا چې د نورو عواملو په سبب بند شوي دي د هغې تعداد 115 رسېږي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي دوی د بیت الله مسعود د وژل کېدو په اړه ثبوتونه لري او که طالبان ادعا کوي چې هغه ژوندی دی نو د هغه د ژوند کوم ثبوت دی وړاندې کړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې هم د روغتیا پروګرام لرو. د افغانستان د عالمانو شورا نن په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان د انتخاباتو پر روان بهیر بحث وکړ او یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو او خلکو وغوښتل چې په دې بهیر کې فعاله برخه واخلي. په دې غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د تفاهم د هڅو د دوام غوښتنه وشوه څو په هیواد کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره لاره هواره شي. د عالمانو شورا په دې غونډه کې له مرستندویو او نورو هیوادو هم وغوښتل چې د انتخاباتو په بهیر کې د لاسوهنه نه کوي او نه د هم د اټکلونو په خپرولو سره د انتخاباتو په اړه د خلکو ذهنیتونه خرابوي. د دې شورا رئیس د دغو مسایلو په اړه څرګندونې کړي چې نور حال به له کابل زموږ د همکار پر راپور کې واورو.
د افغانستان عالمانو شورا د هغو هڅو د دوام غوښتنه وکړه چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د تفاهم او په انتخاباتو کې د دوی د ګډون زمینه برابره کړي. د دې شورا غړو د یکشنبه پورس په کابل کې په خپل یو غونډه کې چې را روانو انتخاباتو ته ځانګړی شوی و د یوې اعلامیې په خپرولو سره له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې له جنګ نه لاس په سر شي او په را روانو انتخاباتو کې د ګډون وکړي. د دې شورا مشر مولوي فضل هادي شینواري چې دغه اعلامیه لوستله له افغان دولت او نړیوالې ټولنې هم غوښتل چې وسلوالو مخالفینو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه
زمینه برابر کړي.
د دولت مخالف یو ځل باید را دعوت کړی شي چې د جګړې نه د هیواد ورانولو په ځای باندې ټول ټاکنو فعاله برخه واخلي. راشئ ای ملایانو، راشئ ای حزبیانو، راشئ ای مخالفانو، مسلمانان استئ، راشئ من ته لاره د صلح وښایئ. لیکن د وینو تویولو هیڅ مجوز نشته دی. دا موږ تاسو ته د علماو د افغانستان تاسو دا اپیل دی، دا اپیل ومنئ.
په دې اعلامیه کې عام افغانان هم هڅول شوي چې په انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي او د خپلې خوښې کاندید ته د رایې ورکړي. د افغانستان د عالمانو شورا له وسله والو مخالفینو سره د تفاهم د بهیر د پیاوړي کولو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې طالبانو تل دا ډول غوښتنو ته چې د افغان حکومت لخوا مطرح شوي منفي ځواب ورکړی. د افغان دولت وسله والو مخالفین د هر ډول خبرو لپاره خپل یو اساسي شرط دا وړاندې کوي چې نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووځي. خو ښاغلی شینواری هم په دې برخه کې دولت ته ورته دریځ لري او وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت ضروری دی. د دې اعلامیې په یوه بله برخه کې بیا له ټولو بهرنیانو نه غوښتل شوی ده چې د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې د لاسوهنه نه کوي او په دې اړه د له بې ځایه قضاوتونو څخه لاس واخلي.
خواهش هم دا ده چې د بهرنیو ځواکونو نه باید زموږ د ملي مسایلو لکه د انتخاباتو پروسه باندې د رسنۍ له لارې نه باید د دې قضاوتونو نه پاټکل سره نشریات ونه کړي. زموږ د ادعا باندې خلک دې نه مغشوشوي او اندېښنې د وطن نه پیدا کوي. افغانستان وګړي خپلواک هیواد دی او خپل فیصله به پخپله کوي.
د افغانستان د عالمانو شورا د دولت له وسله والو مخالفینو څخه په داسې حال کې په انتخاباتو کې د ګډون غوښتنه کړې چې طالبانو وسوس اعلان کړی چې دوی به د روانو انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړوي. خو افغان او نړیوال ځواکونه بیا دا ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره ټول ضروري تدابیر نیولی دي. په افغانستان کې د یوناما چارواکو هم دا ګواښونه په کلکه غندلې او ویلې ده چې هیچا ته به دا اجازه ورنکړي چې را روان انتخابات ګډوډ کړي. تمه ده چې دا انتخابات د روانې میاشتې په 9 نیټه ترسره شي چې اوس ورته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي.
و امرده چې د افغانستان د عالمانو شورا نن په کابل کې په یوې غونډه کې د انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو پر روان بهیر بحث وکړ او یو ځل بیا یې له وسله والو مخالفینو او خلکو وغوښتل چې په دې بهیر کې فعاله برخه واخلي. د افغانستان دولت د ناتو ځواکونه او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو اکثره کاندیدان وایي له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې وشي، خو دا خبرې نه کیږي. طالبان ولې خبرې نه کوي؟ فرانس پرس خبري اژانس دا مسله څېړلې. د دې تحلیلي مقالې مهمې برخې احمد شیبر وړاندې کوي.
یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې وسله وال طالبان د افغانستان پر حکومت باور نه لري، ځکه د اوس لپاره د روغې جوړې له خبرو سره موافقه نه کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د خپلې انتخاباتي مبارزې یوه بنیادي مسله همدا د روغې جوړې خبره یاده کړې ده او تر اوسه د 2 منځلاریو طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې د خبرو له لارې ستونزې حل کړي. بل لور ته د ناټو ځواکونو هم په داسې حال کې چې د بهرنیو پوځیانو تلفات په افغانستان کې زیات شوي دي له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کړی دی. خو سره له دې چې 8 د طالبانو د رژیم له ماتې تیریږي، داسې انتقادونه کیږي چې د خبرو لپاره موثره ستراتیژي نشته. د دې لپاره هم منظم پلان نشته چې له منځلاریو طالبانو سره رابطه ټینګه شي. ولسمشر کرزي په وروستیو کې په کابل کې د انتخاباتي مبارزې د یوې غونډې پر مهال وویل که چیرته زه بیا ولسمشر وټاکل شم تر هر څه مخکې به یوه جرګه را وغواړم څو د ستونزو لپاره د حل لاره پیدا شي. فرانس پرس اژانس د ولسمشر کرزي په وینا لیکي چې طالبان د اسلامي حزب افراطي برخه او یو شمېر نور مخالفان د دې ملاتړ نه کوي چې د سعودي عربستان د پاچا په منځګړیتوب د سولې خبرې دوام وکړي. خو د ولسمشر کرزي د دې خبرو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی وایي شایي ولسمشر کرزي بیا انتخابات ونه ګټي او دوی د ستونزو هوارولی هم نشي. د پوهن ساپی په وینا حامد کرزی ډیر کمزوری سیاستوال دی او د هغه شاوخوا جنگ سالاران او هغه کسان راټول شوي دي چې له طالبانو سره خبرې نه خوښوي. په راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزی د دوو مرستیالانو مارشال فهیم قسیم او کریم خلیلی ترڅنګ د ده په متحدینو کې جنرال عبدالرشید دوستم دی چې په 2001 کال د زرګونو طالبانو په وژنه تورن دی. ځینې سیاسي څېړونکي بیا دا نظر هم ورکوي چې افغان حکومت د مهمو ښارونو دننه او په څنډو کې حاکم دی، پر نورو سیمو د طالبانو واک چلیږي او دغه ځواک ته طالبان ګوري ځکه خبرو ته سر نه ټیټوي. پوهن ساپی فرانس پرس اژانس ته وایي که چیرته د سولې خبرې ونشي جګړې به په لسګونو کاله دوام وکړي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې تر 2000 ډیر ملکیان ووشل شول. د دغو تلفاتو د مخنیوي لپاره د سیاسي څېړونکو په وینا روغه جوړه پکار ده او په خبرو کې مخالف وسلوال شي د قدرت د ویش خبره وکړي، خو فرانس پریس د سیاسي چارو د کارپوه وحید مشتاق په وینا څرګندوي چې شایي لږ تر لږه 15 کاله پدې تیر شي چې د طالبانو مشران پیدا شي چې د خبرو ټغر تکشینی د طالبانو د ځای پاړه بیا فرانس پریس د افغانستان د تحقیقاتو او مطالعاتو د مرکز د مشر هارون میر خبره اقتباسوي چې وایي د طالبانو مشران بيغمه په پاکستان کې ناشتي له هغه ځای خپل قمانده چلوي نو کله چې پر دوی فشار نوي ولي خبرو تکشینی خبرو ته د حاضرې دوله لپاره د طالبانو یو مهم وړاندیز له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي او د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی فرانس پریس اژانس ته وویل چې موږ به کله هم د کرزی له ګوډاګي رژیم سره خبري ونه کړو شاغلی احمدی زیاته کړه چې په طالبانو کې منځلاري او افراطیان نشته ټول یو لاس دي خو لویدیز ډیپلوماتان او پوځي قمندانان په دې باور دي چې یو شمېر داسې کسان په طالبانو کې شته چې د پیسو لپاره له طالبانو سره یو ځای شوي دي او د خپل نفوذ لپاره له هغوی سره یو ځای درېدلي دي او دا کسان د طالبانو په څیر نظریه نه لري
ازادي رادیو مستقل رادیو ستاسو انتخاب زموږ انتخاب
اوس هم په افغانستان کې د ناامنۍ په اړه یو راپور لرو په زابل کې د یو ماین د چاودنې له امله 3 ملي اردو سرتیري او 2 ملي امنیت کارکوونکي وژل شوي دي چارواکو ویلي چې دا چاودنه نن د شاجوی پولیسوالۍ کې له یوې نښتې وروسته رامنځته شوې ده تفصیل یې له زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې اوري
پیرشنن سار د زابل د شاجوی ولسوالۍ په پاسنو کلی کې رامنځته شوې ده په کندهار کې د 215 نمبر اتل کلی اردو کمانډان بریج جنرال شیر محمد زازی وایي چې د ملي اردو پر سرتیرو باندې چې د ملي امنیت کارکونکو سره ګډه غزمه کوله تر وی نشته ورسته چاودنه وسوه د موړی وایي چې نشته مرګ شو بل نه درلود خو په چاودنه کې درې د ملي اردو سرتیرو وشل سوی او موټر ویچار شوی ده
کله چې سار زمګه د ملي اردو ځوکره د پولیس سره د ملي امنیت سره یو د فیت اتریو اته د دښمن سره دوی درګیشل د درګیره په دغه کې دښمن ټیکس ته مجبور شو د ټیکس په وخت کې یو څه چاته تاکید کی په وپسی ورتللو فلور کې مین مورته کې وو او دا مین انتظار کړو او زمونږ متاسف نو درې تنه درې کسان زمونږ په شاده درستري
په شاجوی کې امنیتی چارواکي چې نوم او اواز خریدل ونه غوښتل وو چې په چاودنه کې د ملي امنیت و کارکونکو هم وژل سوي دي امنیتی چارواکي وایي چې تر پیښو وروسته په سیمه کې پلټنې پیل کړي خو تر اوسه له چاودنې سره په تړاو څوک نه دی نیولې د وسوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی وایي چې ولسو دولتي سرتیرو ته مرګ شو بلاړه ولې ده نو موري دا وکړه چې په بل چاودنه کې په امدی ولسوالۍ کې وو دولتي سرتیري وشل دي چارواکي پیښه مني خو وایي چې مرګ شو بلای نه داړه ولې تیرونی هم په دې ولسوالۍ کې په وزار وشن کې بری کې شلو کسانو ته چې ډیره د چارواکو په خبره ملکی وګړي او مرګ شو بلا وشته و
تاسو زموږ غږله آزادې رادیو او د افغانستان په هني وزارت وای په جلال آباد کې د مسلکي زده کړو دوه انسټیټیوټونه جوړوي او د مسلکي زده کړو یو لس نور خونځي به هم پرانیزي د افغانستان په هني وزیر ډاکټر فاروق وردګ نن په دې اړه په جلال آباد کې یو لړ څرګندونې کړي تفصیل زموږ د سیمه ایز خبریال پر راپور کوي
د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ په جلال آباد کې خبرارانو ته وویل په ننګرهار ولایت کې به د مسلکي او تخنیکی زده کړو دوه انسټیټیوټونه او اته مسلکي ښوونځي جوړ کړي دي وویل
یو د عمده چیلنجونو او چالشونو چې د افغانستان د تعلیم د نظام په وړاندې دی هغه دا دی چې د نهم سمپ د فارغینو څخه تنها 4% تخنیکی او مسلکي زده کړو ته لاره پیدا کوي او د نور د دې فرصت څخه محرومیږي د افغانستان حالات ته کوم غو تاسو وګورو د فیصدی یعنی د تخنیکی او مسلکی زده کړو فیصدی بعد حداقل 500 ته جګه شي صح کال موږ اراده لرو د افغانستان د معارف وزارت اراده لري چې د درې تخنیکی او مسلکی خوندزي چې په ننګرهار کې موجود دي د دې تعداد یو لاسو ته ورسو دوا تخنیکی او مسلکی زده کړو انټیټیوټونه به جوړو چې په کمپیوټر د ټکنالوژي په ارتباط وي او دوه هم به د معاون د انجنیرۍ د تربیه لپاره وي او درې لسې به چې موجود انشته هغه به د انټیټیوټ ساتي تل وړو او درې نوې لسې چې دوی د زراعت او یو د آرت لسې دا بنوی اجازه وو
د پوهنی وزیر د ننګرهار خونکو ته ویل د دوی د وسنی معاش منځنۍ اندازه 4.5 زر افغانۍ ده چې دا اندازه به 1 لک زر افغانۍ ته لوړ کړي د ویل
هغه سیستم نهایي شوی یعنی معادلات کار اخلاص شوی کاغذی کارونه اخلاص شوی دي د انتخاباتو د تدویر نه متصل به ان شاء الله صح کار شپک 4.5 زر معلمین تر دې نوې سیستم لاندې راځي او د نوې سیستم د معاشات او پاکز بادار وکم چې اوسط معاش به یو معلم 1 لک زر افغانۍ وي دا سوال کې چې فعلا سخت کال په بودیجه کې د معلم اوسط معاش 4000 دی نو د 4500 نه 11000 ته اوسط معاش چګدل ز یو نوید بولم یو خوش خبری بولم د افغانستان خوونکو ته قدرمن او استادان او معلمینو ته او دا لړۍ به ان شاء الله ادامه پیدا کوي دا پروژه په دوو کالو کې مکملېږي
د پهنی وزیر فاروق وردک دغه راز منه وکړه چې د سرحدي ولسوالۍ تعلیمي پرمختګ به ډیر ژر پیل شي او د سرحدي سیمو خونځو ته به خاصه پاملرنه وکړي
د افغانستان د پهنی وزیر وای چې په افغانستان کې مستقیز زده کړو خونځي او انسټیټیوټونه پراخوي د په داسوال کې دا چې ویل کېږي په کندهار کې یوازې 115 خونځي تړلې پاتې دي دا چې ولې دا خونځي نه پرانستل کېږي او ولې د چا لخوا دا خونځي تړل شوي دي په دې اړه د افغانستان د پهنی د وزارت له ویان سره وړاندې په خبرونه کې مرکه لرو
د 1988 کال انتخابات
په خوښ کې د مدني ټولنو ټولنیزو سازمانونو او د ډلې زو رسنیو په سلګونو تنو استادو دی وی غونډه په ترڅ کې د ژورنالیستانو د فعالیتونو په وړاندې د موجودو ستونزو او پراتونکو انتخاباتو کې د رسنیو د رول په اړه خبري وشوه په سیمه کې زموږ خبريال چې دی غونډه ورغلی او نور حالې په دې راپور کې راغلې
د غونډې ډېری ویناوالو په خوست کې د ژورنالیستانو اوسنۍ وضعیت ډېر خوشینونکي او د اندېښنې وړ وباله دوی ول په خوست کې چې د جنوب ختیځ دون په کچه د رسنیو مرکز ګڼل کیږي د ژورنالیستانو د امنیت د خوندیتوب لور ته د محلي چارواکو له لوري هیڅ پاملرنه نه کیږي د سیمې د پیښو حوادثو او جریاناتو په اړه په خپل وخت کره معلومات نه ورکول کیږي د پیښو او چاودنو ځایونو ته نه پریښودل کیږي او ان ته دې چې ډېر ځلې د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو پر سر وهل شوي ټکول شوي له ترونو استل شوی او به موجب د شپې په تیاره کې په خپل کورونو کې ولچک شوی او بندیان شوی دي د غونډه وینوال اول محلي چارواکي د افغانستان د اساسي قانون او د خپل وظیفوي مکلفیت لمخې دند لري چې د ژورنالیستانو امنیت تامین او د هغوی د قانوني فعالیتونو پر وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي په دې لړ کې د غونډي وطن برخوال داسي ویل
امین الله روحان د سیمایي ژورنالیست اکثرا وخت چارواکي نه حاضرېږي چې د پیښې په اړه دوی ته دقیق سم معلومات مات ورکړي بل ژورنالیستانو امنیت نیول کیږي څور از مخکې زمونږ یو سیمایي ژورنالیست چې د هاغوی کورته لسی بمونه ورچول شوی دی چې دا د ژورنالیستانو لپاره دی یو د خطر زنګ دی دا سه هم شوی دی چې کله کله ژورنالیست ډیر سخت د پولیسو لخوا یا له ملي وردو کسانو لخوا دبول شوی دی
د غونډ برخواله اول ژورنالیستان به پرې کسان دی او په هیڅ تنظیم او سیاسي ډلو پالو پوری تړاو نه لري او باید پری خودل شي چې د افغانستان د نافذه قوانینو او د خپل رسنوي د کړنلار او پالیسي مطابق د سیمې د پیښو او حوادثو په حق له هر اړخیز معلومات راټول او د خلکو غوښتنو ته ورسوي دوی د غرض د ولسمشري او ولایتي شوراګانو په ټول ټاکنو کې د ژورنالیستانو رول د په اشاره سره ول د ټاکنو ولایتي دفتر او محلي چارواکي دند لري چې ژورنالیستانو ته لازم امکانات برابر کړي ترڅو د ټول ټاکنو په ورس پازا دنه ډول د چاونو مرکزونو تلاشی او د راچونی بهید لنګ دی وساری او پټول ټاکنو کې د احتمالي درغلي دشتون په حق لا په بيپاري توګه ریپورتونه چمتو او د خپل رسنوي د لارې د خلکو د خبرتیا لپاره خبره کړی
د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري د انتخاباتو په جریان خبري
زموږ غږ له آزادې رادیو اوري په کندهار کې هم دا اوس شاوخوا 115 خونځي تړلې پاتې دي شاوخوا 10000 زده کوونکي په دې ولایت کې زده کړې نشي کولای کوم خلک خونځي سوځوي د خونځي په ساتنه کې عام خلک او قومي مشران څه کولای شي د پهنې وزارت وایي د ولسي شوراګانو په مرسته په جنوبي ولایتونو کې تر 200 زیات خونځي بیا پرانستل دي په دې اړه په کابل کې د آزادې رادیو خبريال د پهنې وزارت له ویان محمد آصف نن سره مرکه کړې ده
د افغانستان د پهنی وزارت تویان شغله محمد آصف ننګ تاسو ته معلومات راکې ویل کیږي د زین راپورونو پر اساس چې وځه په کندهار کې د محلي 115 شاوخه کې شونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي دغه شونځي ولې تړلې پاتې شوی دي
د لایل تر ډیر هدا نام نه ده په کندهار کې په حدود 115 غیر فعال او بند خونځي لرو غیر فعال چې مونږ وایو د دې معنی ده چې یو خونځي تاسیس شوی ده اما په نورو ملحوظاتو باندې فعالیت نه لري مسدود خوانځي چې د دښمن لخوا مسدود شوی دي یا د نامنه په سبب مسدود شوی دي یا د چ دي نورو عواملو په سبب بند شوی دي د تغیر تعداد 115 درصد رسیدگی نام نه پکې اساسي نقش لري
ځین راپور نوې چې لدې کابل تقریبا شپږ وزره شاګردان لزدا کړ څه خبره برخې سي وي چې زاتره انجن دي ستاسو رقم څه شي څومره زده کوونکي نس کولای چې په دغه ولایت کې زده کړو
په مجموع کې د افغانستان ل 455 خوانځي او څخه چې اوس هم بندي او اکثریت په لوی قندهار کې دي یعنی 155% په لوی قندهار کې دي د دې په نتیجه کې 200,000 زده کوونکي لزده کړو به برخې سوي دي د دې فیصدي له جملې څخه 150,000 شاید تنه د قندهار وي
ځین راپور نوې چې زیاتره شونځي چې تړل سوي دي ځین وسلوال راځي هغه کې پانی خبري شبنامي خبري زده کوونکو ته غوښنه کوي چې دوی باید مکتبونه ته ولاړ نسي یا هم په خپل وسلوال کله کله دوی باندې بریدونه تاسو د امنیتی ځواکونو سره داسې تفاهم ته نه رسیدلی چې دغه ګواښونو مخنیوي وسی
مونږ د امنیتی ارګانونو ترڅنګ چې له غوی سره یو ګډه ماهنګی لرو د علماو د شورا د سیمایزو شوراګانو د والدینو د شوراګانو د مخاورو د شوراګانو او د قومي شوراګانو په مرسته کافی کار کړی دی مونږ د خوانځیو د حمایت شوراګان ایجاد کړی دي د دې شوراګانو اساسي دنده د خوانځیو ساتنه او د خوانځیو محافظت د البته د چاپیریال او د مختلف ورخونو لهزه یو هم د دوی دنده ده چې دوی هغه خوانځی چې تړل سوی دي چې هغه بیا پرانیزي تر اوسه پرې منګه 212 خوانځی په لوی قندهار کې بیا پرانیستل دي د معنی ده چې دغه هڅو نتیجه ورکړې ده په خپل د خوانځی د مسؤلیت لپاره منګه یعنی مستقله قوانه لرو نا پولیس لرو نا وسله لرو او نه هم دی وسله دی ساتلو جواز لرو او نه هم ترین لوی لوی دبرې تا وایسو خوانځي فقط او فقط طبيعي تعلیمی حق ده چې موږ یو انسان ته یو شاګرد ته یو طفل ته مهیا کوو امنیتی ارګانونو زموږ سره په دې بابت کې تر یو حد پورې کار کړی ده اما کافی نه ده
تاسو دغه شونځي د ساتنې شوراګان یاد کړل چې د دوی په مرسته شاوخوا 200 مکتبونه بیرته پرانستل شوی دي خو ځینې کسان وایي چې دغه شوراګان هم نسی کولای دغه شونځي د سوزلو او تړل کېدو مخه ونیسي مثلا په کندهار کې بیا هم حتی په مرکز کې ځینې مکتبونه وسوځول سل چې چای مخنیوي ونسوي کړی
واقعیت خدا ده چې دغه شوراګان یوازې مشورې ورکوي لاسونه لري خولې لري او انسانان دي د فشار قوه نه ده لمنګ سره ګډ کار کوي دوی له انساني لارو له حکیمانه لارو د خوانځیو په حفظ کې نقش لوبوي په دې شک نسته چې د ټوپکوال په وړاندې د ټوپک او زور په وړاندې دوی بیا هیڅ شیم نه دي هغه څوک چې راځي خوانځي ته ور رچوي او ټوپک ورسره وي او ډله ورسره وي هغه بیرحمه ده هغه په وړاندې به دا بیچاره د شاګرد پلار یا ملا د جماعت یا مخاور د سیمه هبه شرخ تسلس دا به څه ودری په پکتیکا کې منګه په ورګون کې ټول مکتبونه پرانیستي دي اما په وازه خوا کې بیا از منګه خوانځي یو تعداد بند دي تا چې زه وایم 212 خوانځي بیا پرانیستل سوي دي د دې امنیتی ارګانونو په مټ باندې نه دي دا ټول د دې شوراګانو په مرسته باندې سوي دي
نن څه په تاسو دغه ټیک ته اشاره وکړه په غزنی کې په هلمند کې په کندهار کې دوه کلی مثلا څنګ په څنګ سره پراته دي په یو کلی کې هتا انجونی مکتبونه ته زیات څو غوښنه ورته کې خو په بل کلی کې د حیرانی وړ خبره ده چې زده کوونکي هم غوښل کې ټول مکتبونه تړلې دي د ساس په نظر ولې
طالب تر طالب پورې فرق لري او سیمه تر سیمه پورې فرق لري په پکتیکا کې د خوانځیو د سوځیدو یا سوځولو پدیده ډیره ضعیفه ده یعنی نسته په میدان وردګو کې ځینې د سیمه دي چې طالب کې غشت او گذار لري په هغه سیمو کې دوی خوانځي نه دي سوځولې نه هم لبینه وړي دي حتی په زابل کې موږ داسې خوانځي لرو چې تعمیر ودان پاته ده اما ځینې سیمه کې داسې طالب لرو چې هغه په ډیر بیرحمانه توګه کلینیک سوځوي پل لړنګوي یو عامل منفعت مؤسسه یا اداره لړنګوي
په کندهار او جنوبی ولایتونو کې د خوانځیو د تړل کېدو د عواملو په اړه د پوهنې د وزارت له ویان محمد آصف ننګ سره مرکه وه له ښاغلي ننګ سره بشپړه مرکه زموږ په نورو خپرونو کې اوریدلی شئ د خپرونې دوهمه برخه هم د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې خو مخکې له دې چې دا پروګرام پیل شي له پاکستان یو راپور لرو له پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي دوی د بیت الله مسعود وژل کېدو په اړه ثبوتونه لري او طالبان ادعا کوي چې هغه ژوندی دی نو د هغه د ژوند کوم ثبوت دی وړاندې کړي نوموړی همداراز وایي چې د بیت الله مسعود د ځای نیولو لپاره د طالبانو د شورا په جوړې شوې غونډه کې راپورته شوی اختلافات په ترڅ کې دز شوی چې له عملی له دوه مهمو قمندانانو څخه یو وژل شوی دی دا دوه قمندانان مفتی ولی الرحمن او حکیم الله مسعود خودل کیږي بل پلو د بیت الله مسعود یو رقیب قمندان ترکستان بیتانی ویلی چې حکیم الله مسعود او مفتی ولی الرحمن دواړه په دغه ډزو کې وژل شوی دي زموږ خبريال د دې شخړې په اړه نور حال پاکستان په خپل راپور کې راوړي
په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود د مرګ او ژوند خبره لا سل په سلو کې سپینه شوې نه ده. د دوو نورو طالب مشرانو د مرګ خبر هم د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا ورکړل شوی دی. دا دوه نور قمندانان حکیم الله مسعود او مفتی ولی رحمان نومیږي او دواړه د بیت الله مسعود د ځای نیولو ته وړ کاندیدان ښودل کیږي. راپورونه وایي د شنبې په ورځ ناوخته هغه مهال د طالبانو د شورا په غونډه کې اختلافات زیات او ډزې پیل شوې چې د حکیم الله او ولی رحمان دواړو پلویانو غوښتل چې د دوی مشر دی د بیت الله مسعود نه پس د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر وټاکل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د دوی راپورونه وایي چې په ډزو کې حکیم الله مسعود یا ولی رحمان وژل شوی دی. نوموړي همداراز د یو بهرني ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم ویلي چې دوی د بیت الله مسعود د وژل کېدو په اړه شواهد په لاس کې لري او که طالبان دا دعوه لري چې هغه ژوندی دی نو د هغه د ژوندي پاتې کېدو کوم ثبوت ته وړاندې کړي. بل پلو د بیت الله مسعود یو رقیب قمندان ترکستان بیټنی هم د پاکستان جیو ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي چې د بیت الله مسعود د مرګ نه پس د طالبانو د شورا په غونډه کې د اختلافاتو له امله ډزې شوې چې په ترڅ کې قمندان حکیم الله مسعود او مفتی ولی رحمان وژل شوي او د طالبانو یو بل قمندان قاری حسین سخت ژوبل شوی دی. ترکستان بیٹنی وایي داسې ښکاري لکه د بیت الله مسعود او د هغه د ملګرو ټغر چې نور ټول شوی وي ځکه خلک د هغوی د تروریستي کارونو نه په تنګ دي او د هغوی په منځ کې په خپله هم سخت اختلافات پیدا شوي دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي که د بیت الله مسعود، حکیم الله مسعود او د مفتی ولی رحمان د مړینې او د قاري حسین د ژوبلېدو خبره کره وي نو بیا خو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان د طالبانو ملامت شوې ده.
له پاکستان زموږ خبریالو له دونیمې بجو څو ثانیې اوښتي دي. سلطان محمد سرور ته ور ورکوو چې د مهمو خبرونو سرلیکونه راواوروي.
افغان دولت د پاکستانی طالبانو د مشر بیت الله مسعود د وژل کېدو په اړه په خبرو شویو راپورونو خوښي څرګنده کړې ده. د افغانستان د عالمانو شورا د دې هیواد له خلکو او د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. د هرات چارواکي وایي چې په ګلران او اسلام قلعه ولسوالیو کې کابو 1.5 کیلوګرامه مخدره مواد او 2 میله وسلې نیولې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا به د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې هر کاندید چې بریالی شي ورسره همکاري وکړي. پاکستانی چارواکي وایي د وزیرستان په نښتو کې لږ تر لږه 11 کسه چې اکثریت طالبان دي مړه شوي. او برطانیې، فرانسې او اروپایي اتحادیې په تهران کې د ډله ییزو محاکمو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی.
او سم ستاسو پام د روغتیا پروګرام ته راګرځوم. دا پروګرام زما همکار ډاکټر مصطفی صدیقی پر مخ وړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و خوش آمدید. باز یک شنبه هست و من مصطفی صدیقی در این برنامه صحت که به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش میشه با شما هستم. ما از طریق امواج متوسط 1296 و FM 100.5 با شما هستیم. خدا کنه خوب جور و سر حال باشین و اگر گفتن نمیشه مریض هستین براتون شفای عاجل و کامل میطلبیم. پدې پروگرام د بیشتانو د تویدو په خبری که بودی جلدی ناروغی متخصص دکتر فضل احمد عاطفی زمور میلمه دی مرش زپده شمیرو تلیفونو کری 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 آمیزش موهای سر گپ میزنیم. دکتر متخصص امراض جلدی فضل احمد عاطفی مهمان ماست و برای ما زنگ بزنین لطفا و هرچه سوال دارین بپرسین. یک بار دیگه شماره ها را تکرار میکنم: 4220221 1-1-2-4-1-0-1 و به این شماره ها هم میتونین که به ما زنگ بزنین 0700-1-4-5-0-0-8 و 0799-2-0-3-5-4-0. منتظر تلفن هایتان هستیم. خوب، همونطور که میگن مو نصف زیبایی رو، واقعا همونطور است. و حالا در این برنامه در مورد سلامت و وقای موها گپ میزنیم، یعنی ای که چگونه موهای سالم و جذاب داشته باشیم، چگونه و با چه چیز سر خود را بشوییم، برای داشتن موهای زیبا چه کار انجام بدیم، تأثیر لیموی ترش بر ریزش مو چگونه هست و غذاهای مناسب برای رشد موها کدام ها اند. به همه حال دکتر متخصص همونطور که گفتیم مهمان ما هست در استودیو. تا دقایق دیگر با فضل احمد عاطفی صحبت های زیاد در این مورد داریم، اما حالا مثل همیش برنامه صحت را با چند خبر کوتاه طبی آغاز میکنیم. محققان آمریکایی با انجام بیش از 20 سال آزمایش بر روی شادی ها تایید کردند که خوردن بیش از حد غذا موجب پیری و کاهش طول عمر میشه. دانشمندان آمریکایی دریافتند که طول عمر ارتباط مستقیم با رژیم غذایی داره. پس اگر میخواهیم جوان بمانیم از پرخوری پرهیز کنیم. متخصصان بر استفاده از لبنیات برای افزایش تراکم استخوان‌های اطفال تاکید می‌کنند. آنان با بررسی 106 طفل به مدت بیش از 3 سال تأثیر رژیم غذایی را بر تراکم استخوان ای اطفال ارزیابی کردند. این بررسی نشان می‌دهد که مصرف لبنیات حداقل 2 دفعه در روز بیشترین تأثیر در تراکم استخوان‌های اطفال دارد. این بررسی همچنان نشان می‌دهد که مصرف گوشت و منابع پروتئینی تأثیر لبنیات را در افزایش تراکم استخوان‌ها افزایش می‌دهد. به همال تشکر دکتر صاحب عاطفی که به برنامه آمدین. در همین شروع بیاین بپرسیم که دلیل اساسی ریزش موی سر چی هست؟
تشکر از سوال شما. بعضی امراض است که باعث موی ریزی میشه، مثلا هایپرسیبوری، یعنی کسانی که جلد چرب داره، جلد سر داره، در سرشان سبوسکی میگه یا چی میگه زیاد موجود میباشه، خصوصا کسانی که جلد چرب داره. دیگه امراض جلدی است، مثلا بعضی امراض پنگسی و امراض پرازیتی و دیگه امراض است که در سر نشونما میکنه، باعث موی ریزی میشه. دیگه مسائل روحی است، مثلا بعضی امراض روحی است که مریض از بعض چیزا رنج میبره، مثلا وضع اقتصادی است، وضع نابسامانی های خانه و مثلا پرابلم های خانوادگی یا نامزدی یا نامزادشان برشان چیزای زیاد. ما در ماینه خانه به این چیزا رو بروستیم، تقریبا روزانه 10 مریض از ما زمین میریزی است که برای ما مراجعه میکنم. دیگه باز امراضی،
یعنی به نظر شما نامزدی هم باعث ریزش موی میشه دکتر صاحب؟
بله، کسانی که امی قدرت نداره که امی خواسته های نامزد و پامیل نامزد برآورده بسازه، یک پرابلم روحی برش پیدا میشه که کیم باعث یک چیز موی ریزی میشه،
که خدا نگاه کنه از اون حالت
هم تکلیف پیدا میکنه، موی خود کش میکنه، مجشته یا درس میخونه مطالعه میکنه، موی خود کش، این را به نام الوپیسیا تراکشن یا مویریزی کشش موی را کش میکنه. باعث چی میشه؟ دیگه بعضی امراض معده مایست، مثلا که به نام عبدالشم سندروم میگه، مواد غذایی که برای موی لازم است و جذب نمیشه دروده، مثلا جزء موی کلسیم است و بعضی ویتامین هست که او در روده جذب نمیشه، باعث موی ریزی میشه که مواد ضروری برای نشونمای موی است.
بله، تشکر. همونطور که دکتر عاطفی گفت، من هم در جایی خواندم که فشارهای روحی، وجود مواد سمی در محیط، قرار گرفتن در برابر اشعه خورشید، کشیدن سیگارت، نوشیدن مشروبات الکلی و کمبود خواب روی سلامت موها اثر می‌گذارند. متاسفانه این روزها گزارش‌ها از موجودیت مواد سمی زیاد در هوای کابل و دیگر شهرهای کلان کشور حکایت می‌کنند که امیدوار هستم مقامات مسئول برای جلوگیری از آلودگی هوا در شهرهای کشور مسئولانه عمل کنند. به هر حال دکتر عاطفی، برخی از دکترها میگن که ریزش موی تا 100 تار در یک روز طبیعی است. شما چی میگین در این مورد؟
به صورت نرمال 50 تا 70 درصد نرمال است. اضافه تر اگر موی ریزی زیاد شود، ناحیه لوچ، دمو ناحیه که موی رفته لوچ میمانه، یعنی جلد مطلق معلوم میشه، در اونجا موی موجود نمیباشه.
بله، تشکر. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوین. 2:40 دقیقه به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی در این برنامه صحت با شما هستم، همچنان دکتر متخصص امراض جلدی و استاد پوهنتون طب کابل فضل احمد عاطفی مهمان ما هست. شما میتونین که برای ما زنگ بزنین و امیل ازا یک شنونده داریم، بفرمایین.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، شرق است. مهربانی بکی، پشتنه بکی لطفا.
پس سلامون ډاکټر صاحب، ما پوښتنه دا ده چې موږ یو مرګره ده د دې شکل عمر کې ده، او دا سرګستي سپینېږي او تویږي او ګیره کین سپین لګېدلی، د دې په باره کې کوم معلومات مونږ کړی؟
لطفا تلفون مبندوی شاید ډاکټر صاحب ستاسو نه پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب عاطفی، سوال دارین شما؟
ما راجب یې میگیم که مثلا مریض چند ساله است؟ مریض چند ساله است؟
30 ساله
جوان است.
30 ساله گفت
فکر کنم جوان دی. مریض
نلری کامل صحت جول دا فرق نسک
د پلار وشته خنه جه دغه سوی د پلار یا مور وشتان خنه جه سپین سوی چې دا ارسی ارسم کې دای سي. بله،
یعنی وشته خو تیږي درګه ډاکټر صاحب، او وشته ډیر کمال راغله دا
نه تاول سپین سوی دی. د ویښتو د تویدو مسله جدا ده او د سپینېدو مسله جدا ده.
خو خبر دې صحیح ده، یعنی کوم ویښتو سي دي هغه توی سي، او هغه به توی سي ډېر کمواله کړي، هغه چې هغه پاتې دي هغه درګه د راستینېږي. د باره کې که څه علاج کېږي نو موږ ته سرارمایي وکړو، موږ به خپل علاج.
دا خو
خوب، سوالاتتان تمام شد دکتر عاطفی؟ سوالاتتان تمام شد، دیگه سوال ندارین دکتر عاطفی؟ خب خیلی، یک سفارش بکنین برای این شنونده که
سوال ندارم.
بسیار خوب، اینال یک سفارش بکنین برای این شنونده، یک توصیه تان چی هست که چی باید بکنم؟
دست مریضانو تا چی مثلا سر ویشته تویی یا سپینیج، اول باید دغه سی چی کم مریضی ونه لری، داخلی مریضی ونه لری، د میده مریضی ونه لری، یا کم روحی مریضی ونه لری، یا مثلا زه خبر نیم چې د دې سړي ویښتان غوړ دي وچ دي، چې د خپل د ویښتو غوړوالیم د ویښتو د تویدو باعث کیږي. بعضي مرضونه دي مثلا ملاریا، مورقه، که چا تیره کړي وي هغه د دې باعث کیږي چې ویښته یې توی سي.
خب
روحي امراض دي، مریض روحن.
خب اگر یک سفارش بسیار کوتاه و ساده برش بگوین دکتر عاطفی که چه باید بکنه، مثلا از کدام مواد غذایی استفاده بکنه که برای موهایش مفید واقع شوه، پیش دکتر متخصص بره نره، با کدام مواد موهایش را بشویه، چه گونه بشویه و به همین ترتیب؟
دا زما توضیح دی مریض ته دا ده چې اول باید دی په کوم ځای کې وځي، که نږدې د پوستکي د ناروغۍ متخصص ته باید مراجعه وکړي چې هغه د دې په دې باره کې تحقیق وکړي، چې د دې علت معلوم کړي چې هغه کوم روحي پرابلم لري، کوم دماغي پرابلم لري. دغه د خودسرانه توصیه مې دا، د خودسرانه شامپوګانو څخه چې په بازار کې خرڅېږي د دغو څخه زیات استفاده نه کوي. هغه شامپوګانې چې طبي دي، د ویښتو سره سازش ولري، د هغو څخه استفاده وکړي. داسې مختلف غوړ دا شان دي نه استعمالوي چې مثلا دا د زیتون غوړي دي، دا د بادام غوړي دي. زموږ ستاسو شهر ټول په پګرد به هوا باندې لوده د سر غړسي هغه چې چرګ سي مجبور دا ویښتان قطع کوي او تویر.
تشکر دکتر عاطفی. یک شنونده دیگه داریم، بشنویم که چپ میپرسه. سلام. سلام.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه، سوال بکنین لطفا.
یم اور ڈاکٹر تے دلیر دیر دے سلامون از دی پندویس کلو عمر میرا او دا وشت می دی روش دی او توی دی دا نمخی می توی سوی شواتا می دیر قوی دی
ڈاکٹر عاطفی.
پوش بیا او
بله سر مشنو
نور مرضی مثلا ملاریا دا 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 چون مرض من لارم صحت می مخدا.
سوال داری؟
نور روحی.
تشکر، زنده و سلامت باشی دکتر عاطفی.
بله بله میشنوم. تاست دا دغلب تخپل د 25 کال تا د 25 کال یم د مخسته وستان می توی سی ویدیو د شادسته
تماس دقیق شما فهمیدین اما طور است. بله، اما تماس تلفنی ما با شنونده قطع شده، اما طور یک چیزی که شما فهمیدین اما طور گفت. بله،
برای مریض مریضای جلدی اکثرا باید چشم دیده شو. اگه مریضی
دکتر عاطفی، دکتر
عاطفی
میشه که به پشتو برش جواب بتین به خاطر ازی که بهتر بفهمه.
ټول د پوستکي ناروغي مریضان باید د نږدې څخه وکتل سي. د نږدې څخه وکتل سي کده ویښتانو تویدل وي، کده ویښتانو سپینېدل وي، دا په غیاب کې کوم تداوی، خاصه تداوی یا مالجه دوی ته نه دغه کیږي چې ورته راځي چې تاسو داسې وکړي. که په کومه منطقه کې وي د پوستکي د ناروغي متخصص وي، هغه ته مراجعه وکړي، او که په مرکز کې وي، مرکز کې هم دغه سته متخصصین د پوستکي سته. په غیاب کې څه دغه بیا هم کولای شي چې دا دغه مثلا هغه غذایي مواد چې کلسیم پکښې کې وي، مثلا هګۍ شیدې، د هغو څخه استفاده وکړي. روحن مریض ارام وي، د بعضې غوړ غوړ زیتون و بادام غوړ د دې څخه استفاده ونه کړي. او هغه شامپوګانې چې په طبابت کې په دواخانو کې موجود دي، چې هغه چې د ویښتو سره سازش کوي، د هغو څخه دې استفاده وکړي. داسې بې ځایه شامپوګانې د دو څخه هم چې استفاده وکړي، دا هم د ویښتانو د تویدو باعث کیږي.
تشکر. یک موضوع دیگه اویی که شستن موها با ماده که به نام گل سرشوی معروف است، از لحاظ طبی چطور است؟ بله، مفید است؟ بله، یا مضر دکتر عاطفی؟
بله، او گل سرشوی یک چیز داره، در ترکیب خود کلسیم داره، در ترکیب خود کلسیم داره. او بر شستن موی خوب است، اما در صورتی که در وقتی شستن سر باید شانه نشوه. چرا خود گل سرشوی در موها بند میمانه، واسه ازی که موی رشد بیتا چی کنه، او موی آنوزه موی کنده میشه، موی کت شانه میره.
گپ از شانه شد،
به حساب باید به صورت درست استفاده شد.
گپ از شانه شد دکتر عاطفی. در جای خواندم که میگن کوشش کنین موهایتان با شانه پلاستیکی شانه نکنین، بهترین شانه شانه چوبی است، و علاوه بر این وقت موهایتان تر است شانه نکنین. چی از نظر شما در این مورد؟
بله، نظر درست است. این طور است که وقتی که مثلا که گل سرشوی یا هرچی شامپو که باشه، خانمها عادت داره که وقتی که شامپو را زد سر خود شانه میکنه، که میشه کمی چرکوی چیزا که شانه بره. اما این کار بسیار غلط است. موی از بسله است که پیازه که موی کنده میشه، موی از بین میره. چرا موها در اون وقت با هم چیزا غشته است، یا چی بگویم گدواد است، یکی با دیگه گره خورده، یک شانه میکنه مویا کنده میشه. و یکی کتی موی کتی شانه چوبی چی میکنه، این نظر درست است که پلاستیکی یکی خود تیز است، میشه باعث زخم شدن سر شوا، یا باعث دیگه تکالیف بری مریض شوا.
تشکر از شما دکتر عاطفی. 2:48 دقیقه به وقت کابل است. برنامه صحت را از رادیو آزادی میشنوین و یک شنونده داریم، بفرمایید.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام، عزیز جان هستی حتما ها؟
بله، مصطفی رسیده که با شما و برادر سلام تقدیم میکنیم.
بسیار تشکر، خوش آمدی عزیز جان، سوال بکن لطفا.
تشکر از شما، شما رو به پشتو میکنم از دکتر صدر
حتما
ندا پختم انسیدیل گومنزال هم دو اختیار تویدو باعث گردی و گنا. یا سوال دارم، دویم سوال دا
ما ببخش ما نفهمیدم من نمیفهم که دکتر صاحب عاطفی گرفت سوالت یا نه یک بار دیگه میشه تکرار بکنی
ما فهمیدم
خب
صحیح است دویم سوال دا دا چې ډیر خلک د خپل د مخ وخته په تار باندې باسي دا د انسان
دو
سوال فهمیدم
گرفتم
اسیم سالی سکیم ما میای مزیت شخص یعنی کلک دیز ما وقتان ندیدی پارا که داکتر سر کم تیل نتراو خیلی چی دیدی نرمیت باید شده دیگی
اطمان عزیز جان دکتر عاطفی برات چیزایی برای گفتن خواهد داشت تشکر از تشکر از اینکه تلفن کردی به برنامه صحت دکتر عاطفی
بله سب د د په غبنی پوسولم یو دی وای وای چې دا سترج منځول د وستو د تویدو بایس کیږي پاغه صورت کې چې ته سر په شامپو باندې سر لړلې وي کې سترج منځه په دې وخت کې تویږي ول هغه وخت چې د وستو لوندوالی کم سو یعنی نیم لوند وینم دغه ورته وای نیم وچ وینم لوند وی دی په ادي حالت کې پاغه حالت کې که سترج منځ کې هیڅ وسته نه تویږي کد بل سوال دا و چې تا زما د سر وېښته وچتي په بازار کې مختلف شامپوګانې په دواخانو کې خرڅیږي هغه مثلا د وچ وېښتو د لپاره جلا شامپو وي دي د غوړ شامپو د غوړ وېښتو د لپاره جلا شامپوګانې دي چې کولای شي چې مثلا جلدی متخصص ته د پوستکي د ناروغي متخصص ته ورسي هغه تاسو ته توصیه وکړي چې مثلا ستا وېښته وچ دي دغه شامپو څخه په بازار کې مختلف شامپوګانې دي د وچ وېښتو غوړ وېښتو د لپاره شامپوګانې موجود دي تاسو کولای شي چې د غوړ لرونکي یا بادام لرونکي شامپو یا زیتون لرونکي شامپو یا د نور شامپوګانو څخه استفاده وکړئ نه دغه شامپو څخه چې وېښتو غوړ د غوړ وېښتو د لپاره وي
و یک بخش از سوالش ای بود دکتر عاطفی که گفت موهایش شخ هست به اصطلاح خودش و میخواست بفهمه در مورد مواد نرم کننده که از کدام مواد نرم کننده استفاده بکنه
مواد نرم کننده نرم کوونکې مواد خو هم دغه دي چې دغه وېښتان چون وچ دي ته باید دغه شامپوګانو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې غوړ مواد ولري مثلا زیتون ولري په خپل ترکیب کې د بادام غوړي ولري په ترکیب کې یا نور غوړونکې مواد په ترکیب کې هغه شامپو څخه په استفاده وکړي ستاسو وېښتان نرمیږي
مثلا
در
مورد استفاده از جیل ها و تافت ها و بسطلا کندشنر ها یا حالت دهنده های مو چی فکر میکنین دکتر عاطفی؟
ای خو سابقه ما گفتم که در وطن ما و شما محیط بسیار چیز است پرخاک و گردالو دو دودالو دو دست محیط ما اگر از این روغنیات استفاده شو مثلا بعضی جوانات پیش ما میایه از روغن بادام استفاده میکنه یا زیتون یا دیگه این خاک سرش میشه نه که چرک شد مویا شخ میشه خودش کنین میده میشه باعث میریزی میشه باید از روغنیات استفاده نشوه
تشکر دکتر عاطفی یک شنونده دیگه روی خط است بفرمایید
السلام علیکم
و علیکم السلام
مصطفی جان دکتر صحت سلام
علیکم دیر مننه لطفا پشتنه اوکی
پښتون از ما دا د اول خو دا په سوال ځواب راکړي چې ورته لکه د افغانستان سپینې نسایې په وجه د هغه روغي مریضین لري او بل زما افغانستان چې کوم دي دا ډاکټر صاحب وایي ریزي به کې افغانستان تللی دي او ما خو 15 کاله کېږي سامې نه دی ورته وایي مریض یې افغانستان مې نه تللی دي څه خبره ده
ډاکټر عاطفي
بله سر سوال از این نفهمیدم که چی گفت چیز تلفنی درست نبود مسیر خودت
میشه یک بار دیگه تکرار بکنی سوالت را
خپل سوالون را تکرار که بله بله مسیر تا جی تغییر ور که
صحیح است بله
او صحیح سوست
ما ویل ته وویل چې زه افغانستان ته لېږي چې چا مریضي وي بیا افغانستان ته لېږي زما مریضي هم شته او لاس کښې لګېږي سا مې نه دی غوړ کړی ده ولې نه ته لېږي زما افغانستان ستا نه مې ده تپوس کولې
وېښتان مې غوړ دي ته تویږي
نه غوړ کړي مې هم نه دي شل کاله کېږي څومره عمر مې ده او تصبون بندیم زم مرتلی گیمه نسه خبره هم تا خویل تو گوختان و تو مریضان یا
غیر
بله دکتر عاطفی
دپلار ده خودی نجد توی سوی
نه توی سوی
دپلار میشت خودی نجد توی سوی
تا باید تی مریضی پا کی
ده ماما ده دی چنگه
او
و ما وویل چې بعضی مرضی دی جلدی امراض دی د پوستکی امراض دی روحی امراض دی ما ټول مخ کې وویل چې دغه شان که موجود وي د ویښتو د تویدو باعث کیږي یا بعضی ارثي مسایل دی مثلا د پلار دی توی سوي وي د اولاد یې هم تویږي یا د مور یا ماماګانو دی دغه کې چې دا د وجین په ذریعه سره د پلار و مور څخه یا د ماماګانو څخه اولادو ته نقلیږي
خو ما داسې درته وایم چې زما اوښتان نه تلیږي ما داسې درته وویل چې زه مریضین لرم او اوښتان نه تلیږي اوښتان مریضین لرم اوښتان نه تلیږي دا څنګه چل نه
و داسې دی چې مثلا بعضې امراض دي چې هغه د ویښتو د تویدو باعث کیږي ما دلته ټول مفصل وویل ته چې مریض نه یې وازه مریض هم نه یم ویښتان مې نه مریض یم او ویښتان مې نه تویږي ستا دغه مقصد دی نو شاید بل که پوستکي ناروغي د ویښتان ناروغي ولري هغه د ویښتان د یا مثلا نور ته وازه مریض نه یم او ویښتان که مریض یم او ویښتان مې تویږي څه رقم زه ستا په سوال باندې پوه نه سولم چې مریض نه یم او ویښتان مې تویږي یا مریض یم او
ویښتان
خدا دې شاید هغه مریضي ونه لري چې د ویښتان د تویدو باعث
به هر حال تشکر دکتر عاطفی امیل از یک چون شنونده ها تعدادشان زیاد هست و فقط ما همقدر میخوایم بگویم که لطفا سوالتان را مشخص واضح و ساده مطرح بکنین که دکتر عاطفی و ما هم دقیقا بفهمیم و براتان سفارش مشخص ساده و واضح بدیم. بهرام الدین از پیکینگ البته شهر پیکینگ در چین بر ما زنگ زده. سلام خوش آمدی.
بله سلام علیکم. سلام های خدا حضور شما و دکتران محترم و شنونده ها تقدیم دارم و میخواستم که یکی دو سؤال در مورد موها داشته باشم.
حتما بفرما.
تشکر زنده باشین. این که میدانیم ریزش مو یکی از ناراحت کننده ترین مسائل است که یک فرد در دوران زندگی خود برخورد میکند و میخواستم بپرسم که آیا مصرف شامپوهای مختلف علت ریزش مو میشود یا خیر و علت پیخدار شدن مو چیست؟
علت چی ببخش؟ نفهمیدم.
علت پیخدار شدن یک قسم دموی در قسم خاکی شکل پیخدار
شدن نازک شدن مو.
و دیگه یک دو سال دیگه این بود که آیا درمان برای ریزش مو وجود دارد یا خیر و همچنان آیا کدام میوه است که به خاطر مو فایده داشته باشد؟
تشکر بهرام الدین جان. سوالای تمام شد.
یک سوال دیگه ببخشید، یک سوال
نام خدا
این بود که خودت نوت بکنو بعد دکتر یکی با یکی گفته برو زنده باشین شما. آیا سفید شدن مو نشانه پیری است یا خیر و علت باختن زود هنگام رنگ در زود هنگام رنگ مو در چیست؟
تشکر. حتما دکتر عاطفی برات جواب خواهد گفت. لطفا بشنو. از طریق اینترنت میشنوی رادیوی ما را در چین ها؟
بله 24 ساعت آنلاین میشنم رادیوی شما را میشه وقت.
چی فکر میکنید در مورد برنامه های رادیو آزادی؟
برنامه رادیو آزادی اکثرش هم گوش میکنم و اکثرش بسیار مفید برای شنونده ها و خصوصا برنامه های در امواج آزادی و همین برنامه های صحت هر برنامهش قابل توصیف است.
تشکر. زنده و سلامت باشی بهرام الدین جان. روز و روزگارت خوش. شما میتونین که برنامه های رادیو آزادی را روی ای آدرس اینترنتی هم بشنوین www.azadiradio.com و یا www.azadiradio.org. و حال هم بپردازیم به جواب سوال های بهرام الدین جان که از چین بر ما زنگ زده بود. دکتر عاطفی سوالات را حتما گرفتین شما. و اگر
ولی اول ریت بود که بله. موی ما میره و نازک میشه یا شکنند است ادبش نمی چیز بود
آ بله بفرمایید
که موی ما میره و شکنند میشه موی رفتن خو استعمال شامپوهای مختلف باعث موی ریزی میشه یعنی به حساب عامیانه برید بگویم مردم هم میگه که شامپو ده موی ما میشه نه این نمیشه نه هر شامپویی که به حساب طبی باشه او ده موی شما تطابق داشته باشه از مو شامپو استفاده کو ای که موی شما مثلا بخایش یا اخیر نهایت موی شکنن میشه ای از اثر کمی کلسیم شما از مو موادی که پیشترم گفتیم اگه شنیده باشن که از موادی که مواد غذایی که کلسیم داره از مو استفاده کنین مثلا شیر و تخم و دیگه سبزیجاتی که کلسیم داره از مو استفاده کنین باعث تقویت موی شما میشه از مو نازکی موی چیزای شما از بین خاطر رفت دیگه سوال شما نپامیدیم که چه گفتی برادر ما
دیگه سوال چند سوال دیگه هم داره مثلا آیا گفت سفید شدن موی دلیل پیری میتونه باشه یا علت زود هنگام سفید شدن موها چی هست آیا میوه هست که برای رشد و تقویه موها مفید باشه دکتر عاطفی حتما در نیمه دوم برنامه در این مورد گپ میزنیم اما حالا وقت خبرها نزدیک است ساعت 3 بعد از چاشت و وقت کابل هست و بیاین که ابتدا خبرها را بشنویم و بعد